السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه امید زهیر مالیم د دې سال په خبرونه کې ساتي هر کله کوم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وايي افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې نن سبا له سخت غذایی بحران سره مخامخ دی. په افغانستان کې د دې پروګرام وایان فلیپ کروف د ترکیې له انادولو آژانس سره په خبرو کې ویلي ښځې او ماشومان تر نورو زیات د لوګي له بحران څخه کړي. دغه په خبره دا مهال د افغانستان یو په درېمه برخه وګړي چې شمیر یې څه کم 14 میلیونو ته رسیږي له لوګي سره مخامخ دی او په هر ولایت کې د خوړو نه خوندیتوب د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلی کروف زیاته کړې د دې ډلې 2.5 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له اضطراري حالات سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سخت خوارځکي هغه بل مورد دی چې په افغانستان کې ماشومان په دوامدار ډول تری مري. د تاجکستان له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې رئیس وایي د افغانستان په شمال کې لولیو ذخیرو نشه یي توکي روسیه او اروپایي ټولنې ته قاچاقېږي. ظفر سمد پرون د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو د مبارزې کمیسیون په 15مه غونډه کې ویلي روسیه کې په تاجکستان کې د نشه یي توکو د کشف وی خی چې د افغانستان په شمال کې د نشه یي توکو د پام وړ ذخیره شته. هغه ځای راکړي د نشه یي توکو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې دا مواد تاجکستان ته هم قاچاق کړي خو د دله قوله تاجکستان له افغانستان سره د خپل پولو په پیاوړي کول او په سرحدي سیمو کې د نویو امنیتي پوسټو په جوړولو بوخت دی. دا لوړ پوړی تاجکستاني چارواکي داسې مالدات څرګندوي کوي چې د طالبانو حکومت د 1300 کال په زمري میاشت کې نشه یي توکو کرکیله راکړه ورکړه او قاچاق منع اعلان کړل. د طالبانو حکومت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی پرون د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر بختیار سعیدوف سره د دواړو هیوادونو د موافقو او مسایلو په اړه تعقیب خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال حافظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه لیکلي دواړو لور یو منله چې د شویو موافقو پر عمل کې دوه کار کوي. هغه زیاته کړي څو ورځو کې بعد اړوندو چارو د وزیرانو په سطحه تعقیبي غونډه وشي. امیر خان متقی پرون د پاکستان د بهرنیو چارو له نوي ټاکل شوی وزیر اسحاق دار سره هم ټلیفوني خبرې کړې وي. ټاکل شوی نن شپه د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې په خپلو کې دوی مشل او راسیالي وکړي. د متحده عرب اماراتو په شارجه سټډیوم کې دا مسابقه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
که هم لومړی لوبه ایرلند ګټلې خو افغانستان په دغه سیریز کې یو شمېر ځوان لوبغاړي لوبډله کې شامل کړي تر څو د نړیوال جام د مخه دوی هم وازمایي. نو لوبډلې یو ورځ آرام درلوده. مونږ په ټوله کې په شلوریز فارمټ کې هم غوره لوبډله لرو. تمه ده چې نننۍ سیالۍ به د افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي.
ایرلند په لومړی شلوره سیالي کې تیره جمعه افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دواړه هیوادونه به خپله درېمه شلوره لوبه را روانه دوشنبه یعنی سبا وکړي. افغانستان تر دې مخکې له ایرلند د یو ورځنیو یا 50 اورا سیالیو لوبلړۍ ګټلې وه. د سوری په شمالي دښته کې لک تر لږه 14 کسان هغه وخت مړ شول چې موټر پر یو ماین ور برابر شو. د جګړې یوې چارون کې ډلې پرون ویلي دغه کسان په دې دښته کې د یو ډول طبي مرخیړي یا پوڅکۍ د ټولولو لپاره وتلي وو. هر کال له فبروري څخه تر اپریل پورې د سوری په سلګونو وګړي خپل ژوند په خطر کې اچوي او د دې ګران بیا مرخیړي په ټولولو پسې وځي. د سوری د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د 9 کسانو په ګډون 14 ملکیان په دې چاودنه کې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د دې ډلې په وینا پیښه د روقه ولایت په هغه سیمه کې شوې چې د داعش ډلې افراطي وسلوال پکې فعال دي. او هند پرون شان اعلان وکړ چې په دې هیواد کې به په ملي سطح ټاکنې د اپریل په 19 پیل شي. قوي اټکل دا دی چې هندو ملت پال صدر اعظم نریندرا مودی به د دریمې دورې لپاره دا ټاکنې وګټي. په ان کې نږدې 1 میلیارډ وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دی او دا ټاکنې څه باندې شپږ اونۍ د اپریل 19 د جون میاشتې تر لومړۍ نیټې دوام کوي. دا په نړۍ کې تر ټولو پراخې ټاکنې ګڼل شوې دي. 23 کلن مودی له مخې غیر رسمي کمپاین پیل کړی او تمه لري چې د 2014 او 2019 کلونو په څیر په ټاکنو کې بریا خپل کړی. درنو اوریدونکو د دې خبرونې لوی برخه د زدي رادیو دوه نور اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې ده. خو له هغه وړاندې څو راپور دا واوري. د ملګرو ملتونو یو اداره وايي په افغانستان کې سړې هوا په دې هواد کې بي ځای شوې او تازه راستنې شوې کسان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. څکال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفي 15 شو ته هم رسیدلې او په تیرا یو میاشت کې د سړې هوا او اوري بارانونو او طوفانونو له امله شپې ته کسان مړ شوې دي. ځینې راستنې شوې کسان هم وايي د ژوند تر ټولو سخت ژمی و چې له ډېرو کړاوونو سره پکې مخامخ شو. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو یو اداره وایي د ژمي سړه هوا د دې سبب سوی چې د افغانستان په زیاتو برخو کې بې ځایه سوي او نوي راستنه سوي کسان له ډیرو ستونزو سره مخامخ سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي سږ کال د افغانستان په ځینو برخو کې د هوا درجه منفی 15 ته هم ټیټه شوې ده. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان سردی هوا
په افغانستان کې د ژمي پر مهال د هوا سوروالی منفی 15 درجو ته رسیږي او په ځینو سیمو کې تر دې هم ټیټیږي. په دغه شرایطو کې زیاتې بې ځایه سوي او له جګړو اغېزمنې سوي کورنۍ له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د ژمي له سړې هوا د خوندیتوب او تاوده پاتې کېدو ستونزې لري. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 30 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او دغو کورنیو ته ژمی تر ټولو سخت مهال دی. زیاتی داس کورنۍ هم ستا چې بیخي زیات پوره وړي دي او د ورځنیو کارونو او مزدوري د پیدا کولو هڅه کوي.
که څه هم د ژمي وروستۍ ورځې دي خو سږ کال د افغانستان په زیاتو برخو کې بارانونه او واوره اورېدلې او په ځینو ولایتونو کې طوفانونه راغلي یا هم سخت سیلابونه بهیدلي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت وایي په تېره یوه میاشت کې د بېلابېلو طبیعي پیښو له کبله لږ تر لږه 60 کسان مړه سوي دي خو ګمان کېږي چې واقعي شمېر شایي تر دې زیات وي. ګڼ راستنه سوي او بې ځایه سوي کسان وایي په افغانستان کې لا هم د کارونو په پیدا کولو او د ځانونو تاوده ساتلو په برخه کې ستونزې لري. احمد الله چې د کندهار اوسېدونکی دی وایي په وروستیو کې له پاکستانه راستنه سوي دي.
موږ د پاکستان څخه را ماجر سی یو دلته تور کوتل سره پراته یو ډیر بد حالت کې یو د نړیوال سم د غشتنه د چزم سره مرسته وکي او موږ د نورو په خلکو په ګناو نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکي. موږ په ډیر بد جمی کې دلته راغلی او پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړل. سلام علیکم.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي ګڼ راستنه سوي کسان په لومړي ځل افغانستان ته ستنه سوي چې نه پوهیږي چیرې ولاړ سي او حتی د ځانونو تودولو ته حیران دي. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین وایي دوی د ګڼو زیانګالو کورنیو د ملاتړ لپاره بیلابیل پروګرامونه لري.
منظور حمایت از زمین خانواده ها یونیسیار در افغانستان
د همدغو کورنیو د ملاتړ لپاره یونیسیار په افغانستان کې اضافي مرستې کوي. په دغو مرستو کې څه باندې 2300 بخاري او د هغو کورنیو لپاره د سړو ضد خیمې شامل دي چې په هرات کې د اکتوبر میاشتې زلزله ځپلې لا هم په سختو شرایطو کې ژوند کوي. تیر کال زموږ په ملاتړ څه باندې 9500 کورونه جوړ شوي چې کورنۍ په بهتره شرایطو کې ژوند پکې وکړي. د ژمي پر مهال مو تر ټولو د زیانګالو کورنیو د لاسنیوي لپاره د نقدو پیسو مرستې هم کړې دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د معلوماتو لمخې د محل په افغانستان کې 3 میلیونه او 2.5 لک وګړي داخلي بې ځایه سوي دي او 25 میلیونه او 3 لک نور افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت سوي دي. د پاکستان تر څنګ له ایران او نورو هیوادونو د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ روانه ده. لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په ایران کې د اسلامي علومو یو څېړونکو او سیاسي فعال د ایران د رژیم له خوا نیول شوې ده صدیقه وسمقی څو ورځې مخکې په تهران کې اوین محکمې ته وربلل شوې و خو هغه د 10000 غیر قانوني بللو. مرمن وسمقی روان کال خپل یو ویډیو چې له اجباري حجاب راته پکې ښکارې د پټولنیزو شبکو کې خبره کړې و ویلي و چې نه غواړي د حجاب په سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاری وکړي. تفصیل دې راپور کې.
د ایران د اسلامي علومو څېړونکو او سیاسي فعال صدیقه واسمقی پرون شنبه د ایران د خفیه پولیسو لخوا په پلازمینه تهران کې ونیول شو. د میرمن واسمقی میړه محمد ابراهیم زاده پرون له امتداد وی پاڼې سره په خبرو کې د دې خبر له تایید سره وویل چې پرون سهار څلور پولیس په شخصي کالیو کې د دوی کور ته ورغلل، تر ګواښلو او د دروازې تر ماتولو وروسته کور ته ننوتل، د هغه ښځې ونیوله او له ځان سره بوتله. څو ورځې مخکې د تهران اوین محکمې ته د صدیقي وسمقي د 1002 راپورونه خپاره شول او هغې وروسته په انسټاګرام کې ولیکل چې د اوین محکمې دا احضار کړی و، خو په برېښنایي احضار پاڼه کې پر هغې لګېدلی تور او د دوسیې څرنګوالی مشخص نه و. صدیقي وسمقي ویلی وو دا احضاریه په داسې بڼه ورلېږل سوې وه چې قانوني جنبه یې نه درلوده، ځکه نو د اوین محکمې ته نه حاضرېږي. په پاریس کې د ایران د مسایلو شنونکي او سیاسي فعال رضا علي جاني پرون دې موضوع ته په اشاره د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته وویل.
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدان و قرتل عین زمانه
مرمن وسمقی هم فقیه هم حقوق پوه او هم زمرد زمانه قرتل عین ده، چنون به ایران په تاریخ کې ثبت سی. داسې او پوه شزه چې هم په دین پوهنه کې د سوچ ضرورتیا لري، هم په مدني عمل او چلند کې. هغه د جبري حجاب په خاطر احضار کړل او هغه نو لاله، هغه د عملی کار تجربه لري. هغه د لومړی ناحیه د شاري شورا تر ټولو پاکه کړې و. اوس چې وایم په ایران کې دننه د ایران د غورځنګ رهبران اکثره اشاره دغو بیلګو ته وي.
د اسلامي علومو څېړونکي او سیاسي فعال صدیقي وسمقي چې د تهران د شاري شورا غړي هم و، سږ کال په ټولنیزو شبکو کې خپل یو ویډیو چې له اجباري حجاب پرته پکې راښکاره سوې وه خپره کړه. هغې ویلي و چې نه غواړي د جبري حجاب په سر کولو سره د ځپونکو کسانو همکاري وکړي. د اسلامي علومو دغې څېړونکي دغه راز له اجباري حجاب پرته د ارمیتا ګراوند د جنازې په مراسمو کې هم برخه اخیستې وه. دغه 14 کلن انجلۍ چې اجباري حجاب نور آیات کړی، د اکتوبر میاشتې پر 9 د تهران په یوه میټرو کې واګون ته تر ننوتلو وروسته بې سده سوه، وروسته کوما ته لاړه او بیا یې سا ورکړه. د ارمیتا د جنازې د مراسمو پر مهال د ایران امنیتي ځواکونو صدیقه وسمقي وهل ډبولې وه.
مننه درنو اوریدونکو چې ازادي راډیو او له موږ سره پاتې کیږئ. د خبرونې په پایل کې مې ژمنه کړې وه چې لویه برخه د ازادي راډیو دوه نورې اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې. لږ مې سره سم تاسو دا دوه پروګرامونه واورئ. ښه وخت ولرئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ځینې کسان په تیره بیا یو شمیر ځوانان په ټولنیزو رسنیو کې داسې لیکل کوي چې هغه د نورو ځوانانو په خبره شخصیت وژنوي.
نور نړۍ سوشل میډیا څه ډول استعمالوي، موږ څه ډول استعمالوو، زوریږم په دې حالت باندې. فیسبوک، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ، د یو چا عکس واخله، هر لیکنه چې جوړ پسی وکړه.
د ټولنیزو رسنیو څه ډول کارول پکار دي؟
که فیسبوک، ټویټر، که هر څه دي، دا لکه چاقو داسې دي، نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه پې پوچوای شو، کار پې کړای شو، هم یو څوک پې وژلی شو، قتل پې کړلی شو، هر خپل لاس کې دی. زړه دې په خو باندې خلکو ژوند خپل ځان تباه کوي، که نه په دغو نه ښه ګټه اخلي، یو چاته ګټه رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر مند اوریدونکو، د اکثره کسانو په باور ټولنیزو رسنیو نړۍ په یو کوچنی کلی بدله کړي. د وګړو ترمنځ د معلوماتو شریکول اسانه ژر او امهاله کیږي، خو ټولنیزو رسنیو په ځینو هیوادونو لکه افغانستان کې د یو شمیر خلکو په تیره بیا د ځوانانو په منځ کې ستونزې هم را جوړې کړې دي. دا چې څه ډول ستونزې، د میدان وردګو له اوسیدونکو مرینا څخه اورو.
کوم وخت چې ما فیسبوک جوړ کړی و، نو تر څو پوهېدلم چې یعنې زه باید په دوه کې مسیج ریکویست او کوم څه او څه یعنې دغه ټول شی بند کړم، تر هغو پورې یعنې باور وکړه کوم چا چې حتی نوم یې لیدلی چې دا د ښځه ده، یعنې زښته ډېر مزاحمت یې کړل چې یو د یو چا پزړه کې به یو ویره پیدا شو چې یعنی دا څوک دی دا څو یی دا مو څه پیژني دا نو وی چې کزه د یو چا خورته مزایمت وکم هغه خو بیرته د ما خورم یو بل اورات د ما خورته څوک مزایمت وکونه په ما به سوره بعده ولګي ک فیسبوک ټوئیټر ک هرڅه دی دا لکه چاقو د سیدی نو لکه د چاقو نه چې هم موږ میوه په پوچا وای شو کار په کړای شو هم یو څوک په واجل شو قاتل په کړلای شو هر خپل لاس کې دی حضرت په خو باندې قاتل کې دی خلکو ژوند خپل ځان تبا کوي کنه په دغه نه ګټه خلې یو چاته ګټه رسیدي د رای خلک دي چې خپل خورته یا په نبالته شماره باندې زنګ راشي په کور کې مړی جوړي وي غم یې نه وي مړی وي خدای همیشه خلکو دوران ته په مغه شماره باندې زنګونه کوم زایمت کوم مسیجو نه کا هیڅ جاهل خلک په باورم کويشته و ګراینده د څه بچي عکسونه خستي وبیا عکسونه په میموري کې اچول ونه میموري به شبره کښ په مکمل عکسونه به څه کړه یا بچا قاستان نه په ټاوله غو بین اشارات تخبار کول و سې د مغه وخت یعنی د یو پاتمن دی وي عزتمن انچل کې عکس روښ دی غوسه یو داسې مسیج و لګی چې دا داسې نو هغه چې کله خپلوان یو څه عموما یعنی په کور کې کور دې کزور دې ټول فیسبوک لري ته په یوه کې دا قاستان هم چا کړی په یوه کې مثلا او دای باغه کس بخي پیژن نه داسې یو پوسټ په ورسره وکړي چې د غو د پاره به یعنی د مرګ فرمان صادر شي هدف مو دا ده چې بعد استفاده ځنه وشي د هغه د خلکو ژوند تبا کې وي یو ځوان چې د یو چا په نامه پوسټ کا یا د یو چا توهین کا که خصوصا هغه هم جونې وی کاله کې کار څوک وي هغه د غو د آینده په اړه فکر وکړي د غو ټول آینده په غو پورې تړلې ده په یو بعد خو خبر پوري
دا وزن جونې نه دي چې لزینو خلکو څخه دا چې ټولنیز رسنۍ لکه څنګه چې په کار د نه کاروي شکایت کوي هلکان هم ورته خبرې لري حفیظ احمد نصرت وای چې د ټولنیزو رسنیو په تیر بیا فیسبوک کارول ځان ته اصول او اخلاق وړي خو نن سبا کله ناکله په پام کې نه نیول کیږي
د سوشل میډیا او پلیټفارم د خپل ځان ته د استعمال طریقې لري لکه څنګه چې باید وکړول سی لبه د مرغ په افغانستان کې هغه استفاده نه ځینې کیږي فیسبوک سی خواله رسنۍ ده باید په منظم ډول وکړول سی د اطلاعاتو معلوماتو لپاره د دې سره سره د مثبت ذهن او مثبت انګیزې د خپرېدا لپاره او خلکو ته د معلوماتو د رسولو په وخت کې باید ورڅخه استفاده وکړو لبه د مرغ چې په افغانستان کې تر ډیره پوری په تیرو کلونو کې موسم فیسبوک یو ډول کارېده چې د یو بل د تخریب او یو بل پسې د من په ذهنیت تخبرولو او د داس تبلیغات فرق کاریده چې هغه اکثره شایعات او غنګوسې به وي اوازې به وي هغه به خلکو فیسبوک ته چولا او ما ځهانو ته کرونه به خراب کړ باید د فیسبوک د ما ځهانو خرابیا د پاره ونه کړول شي بلکې د فکر او ذهنیت ته جوړولو اطلاعات او معلوماتو د خبرولو یو ډول د ساتری لپاره باید وکړو
ډیره زیاته مننه همدا پوښتنه ما کوله چې تاسو هم تر یو حده پورې ځواب راکړ اکثره زموږ تاسې ځوانان فیسبوک د بل کس د شخصیت وژنې په مخه کاروي یا نامناسب پوسټونه کوي او یا هم کومنټ هغه څه چې په کار نه یې ورکوي ولې ځینې افغان ځوانان دا کار کوي
د دې پوری غوې د سوشل میډیا کمونستونو فالسي چې په غوڼه کې ژبي او فیسبوک ته لاسرسي پیدا کړی وای او چې غوړې غوړې او چې په ذهن کې راوګرځي او غوې خبروي او مشربیه هغه بدا واکب یا فیدبک شپ اورسته کوم منفی نکاس چې لري هغه ته دوی نه ګوري یو دا مسله دا بل خبره دا چې د ناپوهي یا د دیلم د سټی ټواله میو مسله د چار چا په لمړي لاس کې فیسبوک کلا سره پیدا کړی دی نو شخصیت ته یو کتل سم سر شات نه لري د فیسبوک پر ونی کې شو نه پیژنه نه دیم پر فیسبوک باندې کال د پوسټونه کې یو د بل شخصیت وژنه کوي او د خلل رسنی چې منفی تبلیغات خپروي او هم ذهن خرابوي
هغه کسان چې کله ټولنیز رسنیو ته ناستی ګوري وخت ځای کوي هغه یوازې فیسبوک نه د نورې مکولې سوسره یادیو کې مثلا نن سبا ټیک ټاک ډیر زیات رواج دی انستاګرام سره ټیک ټاک سو دا هر څه کوم کسان چې مطلب لولي دوی به څنګه دا درک کړي دغه پوست غلط ده تاسو خپل تجربه سره ته وایي څنګه یو څوک پوسی چې دا حقیقت نه لري
تر دې پورې د فیسبوک پر معلومات باندې باور کولم صحیح نه دي ځکه هغه ورسره کوم بلس ګرځېدلې خو لزمي بنسټونه د غریبې چې هغه فیسبوک اکاونټونه ولري پر هغه باندې باور کېدلې چې اکثر رسنۍ زی ادارې دي چې دوی په فیسبوک څخه معلومات خپریږي هغه واقعیت کې او د منډې په توګه کاریږي اما عمومي هم ځوانان چې هغه شایعات خپروي افغان ځوانان چې وایي ځینې منفي تبلیغات خپروي یا مثلا ځینې ډلې چې وایي د بل د تخریب لپاره کار کوي ډیره سخت ده په واقعیت سره کله چې د دې تحقیق کیږي او معلومیږي چې کوم څه شایعات دي کوم څه اوازه ده کوم څه تبلیغات دي او کوم څه واقعیت دي دا به یو ستونزمن کار وي دا په نورو دنیا کې هیوادونه د دې د مخنیوي لپاره مختلفې لارې چارې لټوي خو تر اوسه نړۍ هم په دې نه ده توانېدلې چې د پیک او د غیر پیک مسایلو ترمنځ تحقیق وکړي او خلک هم بیا په افغاني ټولنه کې چېلته علمي سطح ټیټه ده خلک ته دومره فوري غیر تحلیل برخې یو څه کمزورې ده نو ډېره به سخته وي چې په افغاني ټولنه کې د افغان ځوانانو په توګه تر ډېره فوري هغه سې تحقیق وکړلی شو لکه څنګه چې په نورو دنیا کې ترې وده فوري کېږي.
بله لکه څنګه چې تاسو وویل هر څوک نسي کولی په دې پوه سي چې دغه کوم څه چې خپاره سوي دي دا رښتیا دي دروغ دي دا څه دي. اوس نو هغه کسان چې فیسبوک کاروي د تاسو مشوره به غوته څه وي چې دا خپل اخلاقي دنده وګڼي چې غلط څه خپاره نه کړي؟
د خپل رسنیو له دغه ټولو پلیټفارمونو لکه فیسبوک دی انسټاګرام دی ټویټر دی او نور هغه سوشل میډیا پلیټفارمونه دي چې په نن دنیا کې کاریږي له دې ټولو باید مثبته ګټه واخیستل شي. د یو افغان په توګه دی یو ځوان مسلمان په توګه باید خلک په فیسبوک کې مثبت نظریه یا مثبت فکر یا مثبت انګیزه ترویج کړي هغه ته وده ورکړي او هغه خپره کړي له منفیات او شایعاتو باید ډډه وکړي.
یعنی دا به خپل ګټه هم وي خپل شخصیت ته به هم زیان نه رسوي؟
بالکل دا شخصیت د فیسبوک لاپان ته منوي که څوک ټول ورځ لګیا دی یو بل پسې تخریب کوي شکنځلې کوي هغه سې ناکوچات خپروي چې هغه د ټولنې په خیر نه وي دا به معنی چې د هغه فکر د هغه شخصیت او د هغه علمیت توغونه دي. نو څوک چې علمي اخته دی او علمي مسایل شریکوي د ټولنې دپاره کار کوي اما ذهنیت دپاره کار کوي او مثبت انګیزه په ټولنې کې خپروي دا د هغه څخه څرګندېږي چې هغه کس خپل همدومره جوړ سړی دی همدومره لوستی سړی دی همدومره فعاله سړی دی.
د زابل اوسینکو روح الله هوتک وای چې دای په خپل فیسبوک پاڼه ورزشی او نور ټولنیز معلومات خپروي. هغه معلومات چې خلکو عامه پوهاوی زیات کړي خو بیا هم ډیرای وخت داسې کمنټونو سره مخ کیږي چې په خبره دای ډیر خفه کړي.
ټولنیز موضوعات او ځینې مهم خبرونه نشروم خو ډېر پرخه می ورزشي مطالبه ته پر خپل فیسبوک پاڼه باندې ورکړې ده. کله ناکله په ټولنه کې دا سي ناخوال یا بد ټولنیز دودونه او کلتورونه دي چې هغه موږ په خپل پاڼه باندې پورته کړو برګون راپورته کیږي. کله ناکله دا سي پیښ سره مخامخ شي وي چې مثال شو مثال د نجونو د شونځي بندیدلو موضوع د کله ناکله سره پور کا اساس ته راپورته کوي او کله ناکله زیات ولورونو دی او کله ناکله په بازار کې د ځینې جنسونو په ګرانه باندې خرڅېدل دا موضوعات کله پر فیسبوک راپورته کوي اتمان بیا خبرګون لري.
خبرګون چې ولري بیا څه رقم کومنت تاسو اخلي آیا د شخصیت وژنه مو پکې کیږي؟
او کله ناکله ځینې د ټولنیزو رسنیو کارون کې دغه سي الفاظ په کمنټونو کې لیکي چې هغه زموږ پر روحیه باندې منفي تاثیر کوي خو بیا موږ هغه څوک چې د بحث وړ یا کینات کوي هغه ته خپل دلایل وړاندې کوو او څوک چې کینات نه کوي یا بحث باندې سر نه خلاص یا هغه نو بیا یې بلا کوو او یا یې کمنټ لټوو.
بله کوم یو د سې کومنت راتوای خپل چې په تاسو ډیر بد تاثیر کړی او واقعا هم چې هغه ډیر یو بد کومنت وو؟
او ډیر دغه سم موضوعات زه تقریبا د 2018 کال راهیسې فیسبوک استفاده کوم نو ډیر دغه سم خبرګونونه موږ لیدلې دي ډیر دغه سم عکس العملونه موږ لیدلې دي نو که درته وایم بیخي ډیر د ډیر وخت زما یې سکړای ما خو بیا مو هم خپل فعالیت پر فیسبوک باندې د لاس نه دور کړی او خپل فعالیت مو جاری ساتلی دی. کله ناکله مستاس په ټولنه کې خلک دغه سي الفاظ وکاري چې هغه زموږ تاسو د ټولنې سره سمون نه خوري زموږ په ټولنه کې هغه بد الفاظ خو بیا مو هغه خپل فعالیت جاری ساتلی دا او ما ته مونږ د منلې او خپل هغه څه رساجه چې پر ټولنیزو رسنیو باندې د ځوانانو حقوقي اندارنګ د ټولنې د نور اقشار حقوقي ته دغه لپاره خپل ځخ ورته کړی دا او د خلکو په کمیټونو په سیمه ډیر سره د ګرځولې البته هغه منفي کمیټونه چې مثبت شي بیا دا غوم بیا هر کلی کړی
دا. تاسو د څه مسایل وړاندې کوي چې هغه د خلکو په ګټه دي؟ مثلا تاسو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د نجونو خوانځای ده او په خوا کې ولوار ده او په خوا کې په بازارونو کې لوړ نرخونه دي. څه فکر کوي والد تاسو خو کارونو ته غلط کومنټونه راځي؟
دلته ځینې کسانې هغه د موضوعات غلط برداشت کوي د پوهې ساتي چټي او همدارنګه ټولنیزو رسنیو ته تازه راغلي دي د ټولنیزو رسنیو سره ډیر بلدیت نه لري او هر ښه موضوع د دې تر ذهن باندې سرچپه ورسي، نو په دې خاطر بیا د فیسبوک ساده طریقه او ساده استعمال هم دلته خلکو ته زمينه برابر کړې ده چې دوی غلط کمنټونه وکړي. نو د فیسبوک سره خلک بلد نه یا او موضوع ښه درک نه کی، بس د موضوع تر ویلو مخکې د یک سلام علیکم وشي او ورسته بیا بحث سره وکړي یا په مسنجر خبر سره وکړي چې دا دی ولې دغه موضوع کړي، نو دا وایي زما سر نه سو خلاص. نو دا سی موضوع د خلکو د پوهاوی نشتون ده او د فیسبوک اسانه استعمال د خار چوک لاس رسي ورته لري کې درس ویلې کې نه ویلې کې مساته ولري کې ونه لري. دغه سی موضوعات کې بیا ځوانان په اسانه سره کمنټ کولای شي او ځینې کسان بیا په جیلی اکاونټونو باندې شخصیت وژنه کوي کبه بل برخې مشکل سره ولري دی په جیلی اکاونټ باندې منفي کمنټونه کوي کته مثبت نظر هم خپور کې مثبت پوسټونه کوي. دغه سی موضوعات چې د فیسبوک اسانه استعمال او د فیسبوک د شرایطو اسانوالي دغه د شخصیت وژنې مسایل وسډیر کړی دي.
دغه په ټولنیزو رسنیو کې یو بل سره دیالوګ، البته هغه دا ډول دیالوګ دا ډول د خبرو کول چې هغه مناسب نه وي، کله خو به داسې نه وي سوي چې دا په فزیکی شخړه باندې واوړي.
ډیر دغه مثالونه لرو چې فیسبوک پوسټ یو چا کړی د چا شخصیت وژنې پکې کړی یا په چا پسې دغه معلومات خپره کړي چې هغه حقیقت نه لري، دغه ترمنځ بیا دغه موضوعات راغلي دي او حتی ځینې کسان چې پر فیسبوکونو باندې دی غلط معلومات خپره کړي په چا پسې د ځان خبرې خپرې کړي هغه ته به خطر ارز پورې رسیدلی یا ارزونه سره کوي په تیر حکومت کې هم دغه مسایل سره موږ مخامخ شوي او په وس کې که غلط استفاده مو ورڅخه وکړه دا نو بیا تر ګټه تاوان ډیریږي. او مشکل دا ده چې ځوانان د مثبت کارونو لپاره ټولنیز رسنۍ استعمال کړي.
bale ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
کور ودان خوشاله اوس.
افغان خبریال ځوان تکلوی لبد مرغز موږ زین ځوانان په ځای د دې چې د یو څه په اړه مثبت ذهنیت ولري منفي خواته زیات پام وي. اغلی تکل په یوې مرکې کې وایي
فیسبوک کې یو لیکنه وایي چې معمولی یو حروف د لغات څخه فاتې چې وګوره لاس پنځلس کمنټ درته سوي منفي، اما که څه موضوع دی راخستی د یو صحیح شو ویډیو یې په خپل فیسبوک پانه، ټویټر پانه یا انستګرام دی څه موضوع ته اشاره کړي یا په لیکنه یا په ویډیو شکل باندې چې وګوره دوا لایک درې لایک څلور لایک، یعنی زموږ خلک بیخي مثبت شان خوشحالي نه. اکثریت خلک دا فکر داس منفي جوړي چې دوی منفیاتو باندې کمنټونه هم کوي، د دوی نظر هم منفي که پر ټویټر دی که انستاګرام باندې دی که لږ څه اشتباه درلوده دوی لاس پنځلس کمنټ درته کوي چې دا پلان کې اشتباه لري دا وکه هغه وکه املا دې سمه که هغه به ستاسو اشتباه شوي، اما که دې شل کنه پورته کړی و اپلوډ کړی دی و ښه موضوع دې انتخاب کړی و بیا نه تشویق ستا او نه څوک لایک کمنټ درکوي.
بله، تاسو په نظر د دې لاته څه کېدلی شي چې زموږ ځوانان له دې نه څه دی او څه مثبت اړخ ته فکر وکړي منفي اړخ ته ډیر ورځي؟
د فیسبوک، انستاګرام او یا هم یوټیوب د دې څخه غلط استفاده په داسې فکر دی فیسبوک انستاګرام ته نه داخلېدل چې دوی به څور څخه ځدا کی د ټوکو ټکال د فار راغلي د خپل ساتيري د فار راغلي د تکړه د فار نه
د یو ځوان په صفات کراتوای لټولنیزو رسنیو نه څه ډول استفاده باید وسی؟
زه یو خبریال یم په عموم کې د خپل هلمند ولایت د نږدې نور ولایتونو اکثره وخت شایستان زورن اخلم شو ویډیو په ټولنې کې چې بد رواج بد فرهنګي هغه ته اشاره پر موضوع باندې بحث دا ما یو دنده ده او زه د خپل فیسبوک دغه ډول استعمالوم چې د هیواد ښکلای په نړیوالو باندې وینم که کوم بد فرهنګي بد رواج پر هغه باندې ځوانان سره غېږم دی او عامه پوهاوی په توګه د خلکو لپاره استعمالوم. هر ځوان باید د اجتماعي رسنیو څخه د زده کړې او نور ته د خیر لپاره استفاده وکړي.
بعد بختانه یو شمېر کسان له ټولنیزو رسنیو نه د مقابل کس یا د نورو کسانو د شخصیت وزن په مخه کار اخلي، یعنی د څه نشلوي چې د غوښ شخصیت تر پوښتنې لاندې راسي په دې اکله د څاورې د لیڅې د لیدلې.
زه خپل ځان درته یادوم یو ورځ مې په ساده یوې یې کې اشتباه کړې و چې رالمه
دا د شخصیت وژنې موضوع ده. یو ځوان سم پوهېږي چې زه په املا کې اشتباه نه لرم او په دغه یګانو باندې ښه پوره پوهیم. داسې کمنټ یې کړی وو چې په هغه کې زما شخصیت ته زیان رسولی وو چې یګانې زده کړه ته خبریالې دا وکړه وکړه چې دا یو ښه فکر نه او ښه مثبت کمنټ نه دی.
بله، یو شمیر کسان شخصی مسائلو ته مداخله کوي، یو څوک دا رقم یادوي چې هغه د ټولنې لسترګو نه ولويږي، غلط شیان ورپسې لیکي، غلط پوسټونه کوي، په دې اکل راته وغږیږي.
کوربات لکه څنګه چې تاسو ویل نن سبا د زموږ اکثریت افغانان د فیسبوک، انستاګرام، یوټیوب، ټویټر دا دي شان غني اکاونټ جوړ کړ، یو چاکس واخله، هر لیکنه چې دیور پسې وکړه هغه ته نه ګوري چې د دې ځوان بیکګراوند دې مرته خراب کړي، شخصیت دې مرته خراب کړي، یا د هغه اجازه ستا چې دا عکس اپلوډ کړي چې په نړیواله سطح خلک ګوري. دا شان ستا اوس هم موږ افغانان وینو چې خلک د یو چا بې اجازې پرته ویډیو کوي، د یو چا بې اجازې پرته لیکنه کوي او معمولي جنجال ورسره وکړي، عکس یې اخلي دغه په اړه لیکنه. زه خو وایم داسې کسان چې فیسبوک لري د فیسبوک په استعمال نه پوهېږي، داسې کسان سره ناسته ولاړه اول خو د یو ځوان دپاره د فکر او بل د تعلیم واده په ټول افغانستان کې تعلیم واده هره برخه چې زموږ او ستاسو جوړېږي تعلیم په ودې باندې چې په هره برخه کې عصري تعلیم ولرو تر څو زموږ خلک د فیسبوک په استعمال هم پوه شي، په ښار کې په ګرځلاو هم پوه شي، د یو چا سره په خبرو په رویه هم پوه شي، په دې هم پوه شي چې د یو چا شخصیت ته په څه ډول تاوان رسیږي، په دې هم پوه شي چې د یو چا سره خپل ستونزې څه ډول حل کړي. په فیسبوک کې ستونزې نه حلېږي، په کمنټو باندې ستونزې نه حلېږي. زموږ اوساس خلک اوس تاسو وګورئ په کمنټو کې سره جنجال یو بل ته سپکې سپورې وایي، دا د حل لاره نه ده. او د خلکو فکر ډېر کوچنی، په فیسبوک کې یو بل ته پوسټونه کوي چې په تاسو کوم هم پوسټ هغه په ماپ سيتي دي فکر کوي چې دا اوس د نن سبا د ستونزې د حل لاره ده. خدانه
وس یو بل څه ډیر عام دغه ټیک ټاک دی چې معمولا دی کې لایف خلک راځي، دا هلته هم ډیر زیات یو بل ته توهین کیږي، د شخصیت وژنه کیږي، په لایف توګه ټول نړۍ ګوري.
بالکل ټیک ټاک زات ټول نړۍ دیوال نن سبا ټیک ټاک جالب ترين شام پکښه ست ټول ګوري. یو ځوان خپل ځان ته ضرر رسي، خپل شخصیت ته ضرر رسي، اما د ټول افغانستان په سده باندې داسې ویډیو جوړي چې ټول افغانستان ته ضرر رسي. موږ یو شمې مثال وایلی شو چې کسان چې تاسو ټیک ټاک ګوري د افغانستان په نمایندګۍ باندې په دوبۍ یا په ترکیه یا په نور هیوادو کې ناشتي بیا اندازې د چوکاټ څخه وتلي ویډیوګان جوړي د دې لپاره چې دوی وایرل شي او پیسې ور باندې وګرځي.
تاسو د نړۍ په اړه معلومات لرئ، د نور ملکونو په اړه هغه ځوانان څه رقم کاری؟
بالکل ستا پښتنې ته زه داخل شوم لکه څنګه چې تا وویل چې نور نړۍ د انستاګرام څخه یا د یوټیوب څخه یا د ټیک ټاک څخه ډول استفاده کوي. موږ تاسو ګورو دا لیدونکي یوازې دا نه چې ته پسخان دوه څوک چې کالي وکنو ته لیدونکي ترلاسه کوي. داسې ویډیوګانې ستا یو طبیعي ځای ته تللي لس ثانیې ویډیو جوړ کړي میلیونه نه کتونکي لري، هغه یې مسلکي زده کړي چې څه ډول باید تلیفون ونیول شي. نن سبا موبایل ژورنالیزم دی چې خلک ښه استفاده ورڅخه کوي، د یو عکس د نیولو زده کړه یې خلکو ته په ډېر ثانیې کې ښودلي، په میلیونونو کسانو کتلي، هغوی هم پیسې ورباندې ګټي. همې شخصیت جوړ کړی، همې د خپل هیواد عزت ساتلی، همې خپل عزت ساتلی. د انګلیسي جی بي د فارې کورس جوړ کړی په ټیک ټاک، لاند ویډیو لاند معلومات انګلیسي جی پاره ملنه نه کسانې ګوري. دا معنا نه چې زه د ټیک ټاک د فارې ټلیفون د چینم پیس کوجور به کوم، ټو کی ټکالی به کوم، ځان شخصیت کام یو ته به ضرر رسوم، بیا به پیسې ګټم، چې دا هیڅ پیسې نه دی او په دې باندې به هیڅ شخصیت هیڅ وخت ترلاسه نه
کی. یو هیوا ته د څومره زیان رسوي افغانستان چې په ټول نړۍ کې نوم لوړ دی، دا چې کورونه څومره یو ملت هغه ارزښت نور نړۍ ته کمی.
زه یو ټیک ټاکر او یو ورزشکار سره مقایسه کوم. راشد خان د زموږ ټول افغانستان دستوري دی او په ټول نړۍ باندې افغانستان قوي زلاند او قهرمان یو پیژندل دی. اما ځینې ټیک ټاکران ډېر وایرل دي په خپل فیس بوک جوړ غلط خبرو باندې، دوی افغانان ډېر غلط معرفي کړي دي چې افغانان یوازې سکندل بدی خبری بد الفاظ بی تعلیمه، دا چې افغانان معرفي کړي. اما چې افغانان دا څه نه دي، ځینې سیلانیان افغانستان ته راځي زور سره ګرځم، هغه چې افغانستان ګوري خلک ګوري وای لکه څنګه چې په سوشل میډیا کې افغانستان معرفي دي بالکل هغه څه نه دی.
د تاسو نظر، د تاسو مشوره هغه ځوانانو ته څه ده چې هغوی له سوشل میډیا څخه سمه ګټه نه اخلي، داسې څه خپروي چې نه یوازې دا چې خپل شخصیت ته زیان رسوي، د یو مملکت ارزښت او عزت ته زیان رسوي، تاسو به د یو ځوان په توګه څه ویل ورته ولرئ؟
داسې څه مه کوئ چې ستاسو کورنۍ، ستاسو هیواد، ستاسو کام تر سوال لاندې راشي، شخصیت ته مو زیان ورسیږي. سبا ښه بیګراوند ونه لري، یو کال بعد تاسو دا حالت نه غواړئ، زه ډاډه یم. نو مه کوئ داسې کارونه چې سبا یا بل سبا تاسو په دې باندې ځورېږي، وجدان ته ملامت یاست. نن سبا هغه ځوان چې فیسبوک اکاونټ لري، ټیک ټاک اکاونټ لري، د دوی شخصیت په فیسبوک او ټیک ټاک کې په تمامه معنا معلومیږي. نو زما پیغام دی ته دادی، دغه وخت چې پر فیسبوک، انسټاګرام، یوټیوب، ټیک ټاک باندې استعمالوئ، خپل شخصیت وژنی، افغانستان بد معرفي کوئ، کورنۍ مو بد معرفي کوئ، دغه وخت په درس، تجارت او تعلیم بد تیر کړئ.
او بیا راسی په سوشل میډیا کې هم هغه غټور څوړاندې کوي.
بالکل بالکل بالکل.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم. هله ده خوشاله ورځ مو پیل کړی وي او د درسي ساعت یو بل خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت خبرونه کې د لسم، یو لسم او دولسم ټولګي او د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د یادونه وړ غنم چې د دې خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خبريږي. په پیل کې د لسم ټولګي د تاریخ وار دی. په دې برخه کې زو او لمړی په لنډه توګه تمدن او مدنیت ترته معرفي کوو. خونکی به دا درته بیان کړي چې تمدن څه معنی او د بشر په تاریخ کې کوم تمدنونه رامنځته شوي او د دې تمدنونو د لاغوړېدو په وړاندې خنډونه څه وو. زو او په ګډه خونکي ته غوږ دو.
تمدن تر رامنځته کېدو څرنګوالی او ځانګړنې وایو. تمدن چې عربي کلمه ده، د ښاري ژوند معنی لري. د تمدن د پایښت په اړه یو شمېر مورخین په دې باور دي چې هغه د یو واحد منشا لري او له یو لرغوني حوزې څخه پیل شوی. ګوردون چالی یو د هغو مورخینو له ډلې څخه دی چې ټول لرغوني مدینتونه له یو ټاټوبي څخه راوتلي ګڼي. نوموړی د مصر، بین الحرین او سین تمدنونه وڅېړل او دا تمدنونه ترمنځ ورته ټکې رابرسېره شول او ټکې رابرسېره کړل. په پایله کې د ټولو تمدنونو مشاله مصر څخه راپیل شوې وبلله. د مورخینو دویمه ډله په دې باور ده تمدنونو منشا یوه نه ده، د نړۍ تمدنونه له تمدن څخه پراختیا نه ده موندلې، بلکې د هرې سیمې د چاپېریال او د هغه د امکاناتو په محدود کې ځانګړي تمدن منځته راغلی او وده کړې ده. لومړني مدنیتونه ځانګړنې ښاري او شتون یا انقلاب. له میلاد کابو 3000 کاله وړاندې انسانانو د ښارونو په جوړولو بریالي شول. ښارونه د دیني، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونو مرکزونه شول. د بشریت په تاریخ کې د پرمختګ د ښاري انقلاب په نامه بلل شوي دي. سیاسي او نظامي جوړښتونه د ښاري ژوند له پیل سره سم حکومتي ادارې رامنځته شولې چې ټولنې ته وده ورکړه او د هغوی غوښتنو ته ځواب وویل. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه د نظامي ځواکونه هم رامنځته شول. بل د اقتصادي ځواک پر بنسټ نوي ټولنیز جوړښت. بادشاهانو، لوړپوړو روحانیانو، سیاسي مشرانو، پوځیانو د واک او قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې وګړي شول. کروندګر او صنعتګاران په دوم پوړ کې او غلامان د ټولنې په ټیټ پوړ کې ځای وموند. دینی جوړښتونه په لومړیو مدینتونو کې دینی تشکیلات ځانګړی ارزښت درلود. د توحید د لارې څخه پخوانیو ټولنو د یو شمېر خلکو په اوښتو او د خلکو د باور او تلکین لپاره د دینی جوړښتونو له لارې د شریک د شرک او خرافاتو بهیر پیل شو.
درنو اوریدونکو، له ښوونکي څخه مو دا زده کړل چې تمدن او مدنیت څه معنا او د یو انساني ژوند لپاره څومره ورته اړتیا لیدل کیږي. وزو او د تمدنونو د درس په دوام لومړنی تمدن ولو. په دې درس کې ښوونکی تاسو ته د هند تمدن بیانوي او وایي چې په هند کې د یو ریښتونی تمدن رامنځته کېدو ته چا زمینه برابره کړه او وروسته بیا متمدن ژوند د کومو پرمختګونو لامل شو.
د نن ورځې په موضوع کې به موږ د آریایانو ورتګ و هند ته او د هندین علم، فرهنګ او معماری په باره کې معلومات حاصل کړو. د معماری یو نمونه یې په دغه انځور کې په خپلو سترګو لیدلی سو. له دې څخه موږ پوهیږو چې رښتیا هم هند یو لرغونی هیواد دی. یوازې دا نه چې هند یو لرغونی هیواد دی، بلکې د تمدن د پیدایش له لرغونی مرکزونو څخه هم ګڼل کیږي. هند هغه پراخ او ښکلې سیمه ده چې په خپله غېږه کې ډېر مدنیتونه، علوم او مذهبونه روزلي دي او نړیوالو ته یې د یو سوغات په توګه وړاندې کړي. په 1940 زیږدیز کال کې لرغونپوهان د دوو لرغونو سیمو چې هرپا او موهنجودارو نومیږي ځینې پاتې شونې په لاس راوړي چې لرغونتوب یې 3000 مخزش ته رسیږي. په دې لرغونو سیمه کې لاسته راغلي آثار دا څرګندوي چې د دې سیمو وګړي په هغه وخت کې په کرهنه، مالداري او د میوه لرونکو ونو په روزنه بوخت وو. دوی به له برونزو څخه د کار وسایل او د کور لوښي جوړول او په لاسي صنعت کې هم مخکښ شو. د هرپا او موهنجودارو پاتې شونې دا ښیي چې په دغه سیمه کې له پخو خوړو څخه جوړ شوي کورونه، دوکانونه او واټونو شتون درلود چې عموما کورونه یې د دوه پوړیز او د پراخه کوڅو درلودونکي وه. په دغو ښارونو کې د تالارونو، د اوبو څاګانو، حمامونو، د کانالونو په واسطه د اوبو خور سیستم شتون درلودی چې دا ښیي، دغه ټول دا ښیي د دغه وخت وګړي د یو پرمختللي تمدن درلودونکي وو. له میلاد څخه 1500 کاله وړاندې آریایان هند ته ولاړل. ځینې اقوام چې د پرمختللي تمدن لرونکي وو د ځان تابع کړ او د آریایان د راتګ څخه وروسته په هند کې طبقاتي سیستم رامنځته کیږي، یعنې دوی په مختلفو طبقو ویشل کیږي. د دې ویش پر بنسټ څلور طبقې منځته راځي چې یوې برهما، کشتاترین او ویسا کارګران دغه څلور طبقو باندې ویشل کیږي. برهما موږ و روحانیانو ته ویلی سو، کشتاترین موږ وایو جګړه کوونکي او یا هم هغه خلګ یا هغه فوز ته ویلی سو، ویسا هغه ډله هغه ډول اقوامو چې یوازې به د سودا ګری کار کوه او کارګران و هغه ټولو کاریګرو ته ویلی سو. آیا آریایانو په هند کې یو واحد واکمنی رامنځته کړل؟ له دغه طبقو سیستم څخه موږ پوهیږو او ویلی سو چې په هند کې آریایانو یو واحد واکمنی رامنځته نه کړه، بلکې دوی څه وکړله؟ قبیلې د ځان لپاره په کوچنیو ټوټو وویشلې او د هغو دپاره یو کوچنی قلمرو غوره کړ او په هغه کې دوی میشت شول چې په پایله کې د نورو هیوادونو یعنې بهرنیانو او نور هغه هیوادونو چې غوښتل یې د هند ځینې سیمې باندې یرغل وکړي یو ډېره ښه زمینه هم برابروي. دین، توحید او د یو خدای عبادت د انسانانو په دینی تاریخ کې یو اصل دی او له خدای څخه پرته د نورو شیانو، نور اشخاصو عبادت کولو ته مخه، عبادت ته مخه کول له سمې لارې څخه انحراف او بې لارې کېدلو معنا لري. په هند کې د آریایانو څخه مخکې مختلف دینونه شتون درلودي چې ځینو به د حیواناتو او ځینو به د طبیعت لکه لمر، سپوږمۍ او ځینو به د لویو او کوچنیو خدایانو عبادت کاوه او دوی درلودل. د مثال په ډول د اگنی او اندیرا ده. اگنی د دوی د اور خدای وو او اندیرا بیا دوی د باران خدای ته ویلي. په شپږمې پیړۍ کې بیا د بودا دین منځته راځي په هند کې، چې د بوتانو عبادت کول پکې شامل دي، چې مختلف ملاتړ کوونکي یې درلوده او ډېره پراختیا یې وکړه. رازو علم، هنر او معماری ته علم موږ وایو چې علم د لرغوني هند وګړي په ریاضي او طبابت کې ډېر پرمختګ کړی و، له یوه څخه تر نو پورې حساب، اشاروي سیستم او داسې نور شان د هندیانو له لورې رامنځته شول. هندیان د اړتیا له مخې د جشن او قرباني ورځې وټاکلې، نو د دې ورځو د ټاکلو او پوهېدلو لپاره د نجوم یا ستوري پیژندنې ته هم ډېر پام اړولی و. په دې لرغوني هیواد کې د بودایي دین چې پراختیا یې موندلې وه او معماران یې هم درلودله، نو د دوی ښایسته عبادت ځایونه جوړول او د دې سره سره یې د واکمنۍ لپاره ښکلې او سترې ماڼۍ جوړې شوې وې چې پاتې شونې یې تر دې مهاله هم شتون لري. د هندي هنرمندانو یو بل مهم کار د موسمو جوړول و، چې دوی به له مختلفو موادو لکه لرګي او ډبرو څخه یې مجسمې جوړولې د عبادت لپاره.
د لسم ټولګي ګرانو زده کوونکو، و مو ولیدل چې یو متمدن ژوند په هند کې د انسانانو په ژوند کې خورا مانوي تغیرات رامنځته کړل، او آریایي تمدن له هندي ټولنې سره مرسته وکړه تر څو فرهنګي او هنري آثار رامنځته او د یو خیرازا تمدن بنسټ کېږدي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راځي.
او د خبرونه په دې برخه کې د ولسم ټولګي د تاریخ درس پیلو. د ولسم ټولګي تاریخ کې نن یو پزرپوري درس وړاندې کیږي. په دې برخه کې له اسلام څخه مخکې زموږ د سیمې یا په بل معنا د نننی افغانستان وضعیت دی. په درس کې به تاسو واورئ چې کله چې د اسلام دین نننی افغانستان ته راوړل کېده، نو آیا سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت دې ته برابر و تر څو زموږ خلک داسې یو لوی تحول ته غاړه کېږدي او په بریالیتوب سره یې پلی کړي؟ د دې ټولو مسایلو بشپړ بیان به له ښوونکي واورو.
نن به پر دې باندې بحث وکړو او معلومات حاصل کړو چې د افغانستان عمومي وضع څه ډول وه کله چې اسلام د ظهور په درشل کې و. د افغانستان ټولنیز، اقتصادي او دینی وضع په باره کې خبرې کوو، او د هغه ترڅنګ د دې په باره کې خبرې کوو کله چې اسلام ظهور کوي آیا د افغانستان نظام پایدار و او که نه. په دې لوست کې به د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان د وضع او حالت له څرنګوالي او هغه لاملونه سره په لنډه توګه بلتیا ومومي چې اسلام ته زموږ د هیوادوالو د لیوالتیا سبب ګرځېدلی و. د اسلام د ظهور په وخت کې د افغانستان شرایط پایدار نه و، او سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ټینګښ یې نه درلودي، چې په لنډه توګه به د ځینو برخو په تشریح پیل وکړو. که چیرې غواړو د افغانستان د وضع په باره کې خبرې وکړو کله چې اسلام ښکاره کېدی، نو درې شان باید په نظر کې وي: زموږ سیاسي وضع، اقتصادي او ټولنیزه وضع، او پوهنیزه او ادبي وضع. شروع کوو له اول څخه سیاسي وضعیت په افغانستان کې د اسلام د ظهور په درشل کې. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمه نیمایي کې، هغه وخت چې د یفتالیانو دولت مخ په زور روان شو، د ایرانی، ساسانیانو او د ماوراءالنهر ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال، لویدیځ، شمال لویدیځ او شمال ختیځ ته وغځېدل. ویلی شو چې په دغه وخت کې سیاسي وضع ښه نه وه، او خپل منځي په غور کې د سوریانو کورنۍ په بامیان کې، د شیرانو کابل کې، د ردبیلانو او په غزنی او کردیس کې د لاویکیانو سیمه ییز حکومتونه په پښو ودرېدل. هدف دا چې هیڅ مرکزی حکومت شتون نه درلود، دوی ټولو سیمه ییز حکومتونه درلودله، زورواکو سیمې نیولې او ورباندې واکمني یې کول.
دوهم،
د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو وړلو او راوړلو لاره وه. د ورېښمو مشهوره لاره له دې سیمې څخه تېره سوې وه. سوداګریز کاروانونه به له چین او هند څخه ایران، عراق، ترکیې، لویدیز هیوادونو او ختیځ روم ته رسېدل. ټولنې زیاتره وګړي په کرنې، مالداري او کسبګرۍ باندې بوخت وو. همدارنګه د کرنیزو ځمکو پریمانه، اوبو مساعدې، هوا او انساني قوې شتون د اقتصادي وضعې د خو د اسلام د ظهور پر مهال د یو سیاسي او اداري مرکزیت نشتوالی له دې له کبله شرایط د ویجاړۍ لوري ته مخه کړه، چې کله به یو سیمه او کلی بله سیمه د ارغل او چور لاندې راتلل. له بلې خوا د ټولنې زیاتره وګړي په کرنه، مالداري او کسبګري بوخت وو. د خپلو عایداتو یوه برخه به یې د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکول او دغه کړنلاره د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. د دې تر څنګ د وخت په تېرېدو سره د ځینو بزګرانو ځمکې د لویو ځمکوالو لاسته ورغلې. یوې ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورتلل او د بلې ډلې بېوزلۍ د دې لامل شو چې سختې مالي او اقتصادي تاوانونه وویني. د هغه څخه وروسته راځو دریم پوهنیزه، ادبي او دیني وزه. د اسلام د پیدایش په درشل کې د یو هیواد لویدیځه برخه چې د ساسانیانو د سیاسي، ادبي او دیني نفوذ لاندې وه، نو زردشتي دین ډېر پلویان درلودل. خو په مرکزي سیمو کې زابلستان، د هندوکش د غرو تر لړیو او د هیواد تر شماله بودایی او برهمني دینونه دود وو. د اسلام دین د مجاهدینو او دعوتګرو لومړنۍ ډله د دویم خلیفه په زمانه کې په 343 هجري قمري میلادي کال کې زموږ د هیواد پولو ته راورسېده او د اسلام د سپېڅلي دین د خپراوي لامل سو. د هغه تر څنګ د ادب په بخش کې او د پوهې په برخه کې په همدغو وختونو کې هم د افغانستان خلک په ریاضي، نجوم او طب ته لاسرسی درلودی او د یوناني او ساماني دودیزو علومو او د هندي فلسفې سره هم بلد وو.
هو کې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واوریدل چې د اسلام له راتلو سره زموږ سیمه یا نننۍ افغانستان د نورې نړۍ لپاره یو ناپیژندل شوې جغرافیه نه وه، بلکې دا داسې یوه سیمه وه چې د سیمې یو ډېر شمېر هیوادونه به یې د ورېښمو له لارې په مرسته د سوداګریزو کاروانونو په واسطه له یو بل سره نښلول.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي.
د نن ورځې درسي ساعت وروستۍ برخه مو د 12 ټولګي تاریخ مضمون ته بیل کړي. په دې برخه کې د افغانستان یو تاریخي پیښه بیانېږي او هغه د نننی افغانستان د مشر په توګه د احمد ابدالي ټاکل وو چې وروسته بیا په احمد شاه بابا مشهور شو. په درس کې لولو چې احمد شاه ابدالي څنګه او په څه ډول یو شرایطو کې د افغانستان مشر وټاکل شو او په دغه مهم تاریخي پړاو کې د افغانستان په وړاندې د سیمې هیوادونو او نامنسجمه بهرنیو پوځي تشکیلاتو دریځ او نیت څنګه وو. دا ټول به په ګډه په دې درس کې واورو.
په دې لوست کې موږ دا زده کوو او په دې باندې پوهیږو چې احمد شاه بابا څه ډول واک ته ورسېدی، د افغانستان حالت په څه ډول و کله چې احمد شاه بابا واک ته رسېږي، او د احمد شاه بابا اداري نظام مهم کړنې سوې. کله چې ابدالي احمد خان د یو مرکزي دولت د ټینګښ لپاره هڅې شروع کولې، په دغه وخت کې د افغانستان حالت ښه نه و. یعنی دا چې په دغه وخت کې د افغانستان نیول او تجزیه د بهرنیو یا د نورو بهرنی قواوو یو ښه وسیله وه، د مرکزی حکومت نشتوالی او د اقتصادي ګډوډۍ، ناوړه ټولنیز حالات او د نورو هیوادونو او دولتونو سیاسي بدلون د افغانستان د یو مرکز دولت جوړولو لپاره لاره هواره کړې وه. په همدې وخت کې زیاتره قبیلو او مشران یو روحاني شخص وګماره چې د شیر سرخ په زیارت کې یا جرګه کې چې تر څو د افغانستان لپاره یو مشر وټاکي. په دغه وخت کې دغه جرګې 9 ورځې دوام وکړې، ځکه چې مختلف خلک او قبیلې شتون درلودې چې غوښتل یې واک ترلاسه کړي، او تر ټولو چې یوازې چپ او غلی پاتې و هغه احمدشاه ابدالي و. نو بیا کله چې دغه واک و دغه روحاني شخص ته سپارل کېږي، هغه بیا احمدشاه ابدالي ټاکي د پاچا په توګه او ټولو ورسره په دې باندې بیعت کوي. رسو په لنډه بڼه د احمدشاه په باره کې معلومات حاصلوو. احمدشاه د زمان خان زوی او د دولت خان لمسی و. احمدشاه بابا چې کله واک ته رسیږي، د هغه سره سم درې موخې ټاکي. لومړی دا چې مرکزی دولت او ملي وحدت به رامنځته کوي. دوهم دا چې د افغانستان چې کوم سرحدونه لري د بهرنیو هیوادونو سره، د هغه خوندیتوب او دفاع به کوي. دریم د ګاونډي هیوادونو په وړاندې به دفاع کوي. د احمدشاه بابا زیاتره د پاچاهي دوران یا هم د ژوند په اداري اصلاحاتو باندې مصرفې دي، او ښوونې او روزنې ته یې وخت نه درلود، خو دی خپله ها د عرفان او ثقافت سره یې مینه درلودله. رازو د هغه څخه وروسته د احمدشاه بابا پوځي سوقیات او د سفرو په باره کې خبرې کو. احمدشاه بابا د وخت د رسېدو سره سم د غوښتل چې خپل لومړی موخې ته چې یو مرکزي دولت او د خلکو وحدت و هغه ته کار شروع کړي، د مختلفو سمو ته حرکت پیل کړي او سفر یې کوي تر څو سوقیات وکړي. لومړی سفر د احمدشاه بابا ته د لاهور د نیولو و. احمدشاه بابا په دې سفر کې لاهور ونیوي او د هند په لور روان شو تر څو د هند شنشاه د افغانانو څخه په ویره کې شي، او په نشته کې د افغانانو او هندوانو د افغانانو ډېر تلفات ویني نسبت هندوانو ته. خو په دغه وخت کې کورنۍ مشکلات او خندونه شتون درلودې چې د احمدشاه بابا ورور راپورته کېدی چې لقمان خان نومیږي. نو د احمدشاه بابا د شوه بل تر څو بیرته کندهار ته ستون سي او خپل ورور کرار کې. د احمدشاه بابا دوهم سفر بیا د هرات په لور و تر څو لاړ سي او هرات بیرته ونیسي او په مرکزي دولت کې یې شامل کړي. هغه سیمې چې د خپلواکي سیمې وې لکه مرو، فریاب، جوزجان، تخار، بلخ او بدخشان، د دوی د صدر اعظم شاه ولی خان په واسطه په مرکزي حکومت پورې بیرته وتړلې. دریم په دې سفر کې احمدشاه بابا نیشاپور ته سفر کوي تر څو هغه د ځای واکمن عباس چې سرغړونې کولې او هغه ته ماته ورکړي. د جګړې د ګټلو څخه وروسته چې د نیشاپور یې بیرته ونیوي، د هغه ځای واکمن بیرته عباس ټاکي او بخښي یې، او هغه جنجالونه چې په خپل منځ کې رامنځته کېدل د هغو د کرارولو دپاره به هم احمدشاه بابا کار کاوه.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي. نو د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي د تمدنونو د بحث په دوام به د نړۍ له یو بل لرغوني تمدن سره آشنا شي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به زموږ په سیمه کې د اسلام دین د پراختیا پر څرنګوالي پوښي، او دا چې په لومړنیو کلونو کې د اسلام د دین په وړاندې زموږ د سیمې د خلکو چلند څنګه و. د دولسم ټولګي په تاریخ کې به ولولو چې وخت د احمدشاه بابا تر رسیدو وروسته د افغانستان اداري سیستم په ګډون سیاسي، نظامی او اقتصادي وضعیت څه ډول شو.
ازادي راديو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
د لنو زده کوونکو په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره